السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاري او ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړي. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیواله جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنگی جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیواله جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د یو ورځنیو لوبه د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کټمنډو په ملپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبې په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د حمل په شلمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوبو وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هانګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغو لوبو غوره لوبډله به د 2026 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. په بریتانیا کې د یوې افغان ښځینه فعالې د پناه ردېدو ته غبرګونونه. د ښځو فعالانې وایي دغه ښځې د پناه وړ دي.
هر هغه څوک چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح کار نه ده.
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو ایستل ودروي. یو افغان کډوال وایي
حالات ډېر زیات خراب دي په هر ځینو کوڅو کې. البته چاپیا جوړ کیږي، خلک پورل کیږي چې کیم ته داغه جینې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو.
یو شمیر خبریالان وایي له هیواده بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د نیولرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکون ماشاءالله خ مال ده خن یالگی ده خو خلق دیر کم زور ده زور نرسیگی که نمو که خ کوشش کوو سمال خ پرزانه بی باندې خرج کو.
دا چې پسرلای دی او د نیالګیو خدلو ګټه چاپریال ته څه ګټه رسوي په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وروسته له هغه چې د بریتانیا حکومت دغه هیواد ته د یو افغان ښځې د پناه غوښتنه رد کړه، په دې هیواد کې د ښځو او بشري حقونو میشتې فعالانې دا پریکړه غیر عادلانه بولي. د دې ډلې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې د بریتانیا د حکومت د دې پریکړې په غندرې سره وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت او د ښځو او د حقونو پراخو سرغړونو ته په کتو د دې ښځې ژوند به هلته له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. دوی وایي چې باید بریتانیا په دې ډول پریکړو له سره کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د بریتانیا د حکومت لخوا د یوې افغاني ښځې د پناه غوښتنې د ردولو په اړه راپورونه خپاره شول، په دغه هیواد کې یو شمېر میشتو افغان ښځو د بریتانیا د پریکړه غیر عادلانه بولي او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي. په بریتانیا کې ځینو میشتو د بشري او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو پراخو سرغړونو او په افغانستان کې د بشري حقونو اوسني وضعیت ته په کتو دغه هیواد ته د یادې ښځې بیرته ستنول به له ګواښه خالي نه وي. له دې ډلې مریم مصطفوي
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان.
دا واقعا اندیښنه زیاته ده. افغان ښځو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړې توګه د هغو چې د بشري حقونو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستې ډېر اندیښمنونکی ده. د بریتانیا په شان د ښځو د حقونو ملاتړو هیوادونو له لورې د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو ښځو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا پریکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه
په بریتانیا کې د ښځو د حقونو بلې میاشتې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جنډر اپارټایډ جریان لري، یعنی معنا یې ده چې د افغانستان د ښځو او د ښځو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډېر زیات دي، هغوی شکنجې لاندې دي، هغوی حقونه نقضیږي او هر هغه څوک چې د ښځو حقونو دپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده او په دې پریکړې باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر
وکړي. بریټانوي ورسپانې ګارډین تازه راپور ورکړی چې د بریټانیا حکومت د مستعار مینا نومي وی افغان ښځې د پناه غوښتنه رد کړې ده. په راپور کې راغلي چې مینا په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخ او وروسته یې بریټانیا ته پناه وړې ده. د ګارډین په ټکو د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو ښځو چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د کار له امله د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي او دا چې د لویدیځو پروژو سره به یې همکاري اسناد او شواهد وړاندې کړل د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې منل. خو د 2023 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو له مخې د شپږ ویشت افغان میرمنو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه هم د بریتانیا د حکومت لخوا رد سوي دي. د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیه ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوی چې ته که بیرته افغانستان ته ستنه سي د زورونو یا زیان له رښتینې خطر سره به مخ نه سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ سوي دي. یو شمېر هغو ښځو چې د دې محدودیتونو په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیانې سوې او څه مودې د دوی په زندانونو کې تیرې کړې. د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډیری افغان ښځې له دغه هیواد ووتلې او ګاونډیو هیوادونو یا امریکا او اروپا ته کډوالې سوې.
په بریتانیا کې مو د وی افغان خزی د پناره د دوه تخبرګونونه واوریدل. اوس پر راشو دي چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښته چې له هغه هیواد د افغان کډوالو د استلو جبري لړۍ ودروي.
په داسې حال کې چې له پاکستان د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیول او له دې هیواد د استلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبره شوې، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستان غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د استلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په څلورمه په یوه اعلامیه کې ویلي میلیونه افغانان په پاکستان کې پرته له دې چې په مشروع غوښتنو یې غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقونو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان ښځې، نجونې، نرښځیان، قومي او مذهبي لږکي، د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعان، د رسنیو کارکوونکي او خبریالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو گاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی، او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوي کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بې اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډي کې د ای سی سی کارت یو درلودونکي افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي، چې کیم ته ځاګه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي، نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممدار تر څو موږ ته دغه کوم وخت سره کړې وو دغه نور هم په سیلال غوګوت کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راول پنده کې میشته بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې په زور زمونږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیم ته لیږي او حاجي کیم نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواده په خپله خوښه ووځي، که نه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني د راپورونو پر بنسټ په تیرو 4 ورځو کې لسګونه افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه یې لرل د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. دغه راز پرون ډان ورځپاڼې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې له دې ښاره د 14,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څه باندې 150 کسان نیولي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د مهال په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبريالي مې کول ورسره او هم مې دوی خبرونې په اونۍ کې درلودې.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکو و. نوموړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غواړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګره ډېر لرې په نورو کارونو بوخت دی.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خوا څخه کار ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داسې ځایونو کې کار وکړو لکه دی لاګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داسې ځای کې کار وکړو. ولې موږ په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په لاله هغه توانایي تر اوسه پورې رساله ده پشته کار راکوه سدا به ډېر شي.
د رسنیو څېړونکی او ژورنالیست زیرک فهیم چې د مهال په فرانسه کې اوسېږي هم ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېرې د اوس په نورو چارو انډیر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسه کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه وړتیاوې چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبريالان دغه شان وکولای سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي،
د همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی، یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بله پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغې سره تر څنګ موږ د افغانستان شاغ راډیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او ټک ټاک باندې هم خبرونې لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکوونکې لخوا د تلویزیون 25 په نوم د تصویري تولید یوه هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي، یا وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتي او میولرونکو نیالګي راوړل شوی، خو د خلکو اقتصاد یاري نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوو د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږ کال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زور نه رسېږي. کنه موږ ښه کوشش کوو سه مال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو. دا د ګردیز قوریه سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځان بسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په احیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل، دا شی مې دا واخیست، لا یې 3000 لا یې 3000 روپۍ چې حکومت ته شي خو سره وکړي د خلکو خارج ته دېون ضرورت پیدا شي.
نن سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیاته ډېر دي، هر شی ستا دور ته هغه چانې اخیستې په کار دا وای اخلي وی لګوي. حکومت هم په کار مرسته کوي، کومک کوي، ورته ورسوي، ټول هغه ته ورته ورسوي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوه‌لرونکو نیالګیو لپاره ډیره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاودین وویل
باغونه خو څو وارې طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نیمشته دي چې راکوي نه، نومان هم نیمشته دي، راکوي نه، راکېږي نه. ډېر د ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښې مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه دا ځکه شک بسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوي محمد امین هاشمي وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجې تخصیص کړې وه، چې په هغه باندې شپږ زره نیاله واخیستل شو د چهارمغزو، او هغه د پکتیا ولایت په نه ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چهارمغزو نتیجه پکې ورکړې ده، هغه توزیع شولو او خلکو ته ورکول شول. کوشش به کوو چې د راتلونکي لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتو نه خالي شوي
دی یادوانی ورده. په عموم کې په پکتیا کې د سپرنی موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي، او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزی، او د زینو نور ونو وچی او لمدې میوي ښه نتیجه ورکوي. خو د مڼو ښو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډېره کړې ده.
اوریدونکو په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې پسرلی دی نور څه کول پکار دي تر څو چاپیریال تازه وساتل شي، په همدې اړوند نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقیق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش ورکی او کوایی سی پا خانتا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلق کولای سی، او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. خود دی سر پخواه که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی و سنگ روزن و کو سنگ پالن و کو دوی تا سنگ دی کار پا جریان که بیاو. دوم خبر دادا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورسوي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هیڅ، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرېږنه دو چې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي، دا په خورا باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکي او د بانجاني رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کېږي. اول اقدام داده سی موگا داغ اوزوی او غیر اوزوی زبالی بیلی کن. موگا اکثر هوادوال داغ زبالی طول پی یو کچوره که سرانچی پیده که پلاستیکم پروتی، کاغذم پروتی، داده نوشابو کتی هم پراتی، پسنگ که داغ خوراکی مواد و پاتشونی هم پراتی. داغ کچیر موگا لحول سر نده بیل کن او داغ اوزوی داغ پوچه کسی دی دی خوراکی موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنې وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد دي چې طبیعي دي، دي کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هلته په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سیدته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبحه کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو کوټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بس دنیا به پرېږدو زه چې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دننېږي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه اوبو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیا نومېږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده، هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد